السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل شوه. اوري چې د پاکستان صدر اعظم وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې به همکاري وکړي. په دې نیم ساعته خبری مجله کې نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کېږي. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وایي.
پاسکې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر د هیواد ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سفر د دوه هیوادونو د اړیکو د لا پیاوړتیا او د سولې او ثبات لپاره مهم وبلل. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمیدو تر اعلان وروسته د برېټانیا دفاع وزارت هم ویلي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر کموي او هغوی ودونه چې په خپلو منځو کې استخباراتي معلومات تبادله کوي. چین تورن کړی چې د هانګ کانګ په پارلمان کې د ډیموکراسي پلوه غړیو په لړ کې دوه سره نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر د هیواد ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سفر د دوه هیوادونو د اړیکو لا پیاوړتیا او د سولې او ثبات لپاره مهم وبلل. محمد اشرف غنی له عمران خان سره نن په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې په افغانستان کې نور تاوتریخوالی د زغم وړ نه دی او پایدار سولې ته د رسیدو په برخه کې د پاکستان همکاري اړینه ده. شغل غنی زیاته کړه.
تاوتریخواله نور د منلو نه دی. موږ یوې داسې پایدارې سولې ته چې د اساسي قانون له مخې وي غوښتونکي یو. د افغانستان خلک د اوربند غوښتونکي دي. موږ د داسې سیاست چې له مخې جوړ جاړی وشي منونکي یو. د تاسو دا سفر به د راتلونکي لپاره خورا مهم وي.
ولسمشر غنی یاد کړی چې دی به هم پاکستان ته یو سفر ولري خو دقیق وخت پړی څه ونه ویل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم کابل ته د سفر پر مهال ویل دي چې د افغان سولې په پروسه کې د مرستې ژمنې بیا تازه کړې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په لومړي ځل کابل ته په داسې وخت کې سفر کوي چې په دوحه کې افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ د سولې خبرې په ټپه ولاړ حالت سره مخامخ دي. اخو د بدخشان چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت مایمای ولسوالۍ د طالبانو لاستل ودلې ده. د مایمای ولسوال کمبیز قرباني نن ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار 15 بجې وسلوالو طالبانو له بیلابیلو استقامتونو د دې ولسوالۍ پر مرکز ډلیز بریدونه پیل کړل. د وی جګړو څو ساعته دوام وکړ. شغل قرباني زیاته کړه.
نیروی مو بسیار کم بود. دغه انتنه همه قطع هستن. ولسوالی دا که ما با خون
دا امنیتی زوکونو شمیر ما کم و انتنو نکار نکی. اغا ولسوالی چی دا زلپ و وینو مجورا کری ولی بدا مرقا دا دخمن لاس تلویدلی. دا جاشتگ او ورسش قومی خلک لا هم دا جنگ پا حال کدی خلی بدا مرقا دا هاگوی مهمات هم لگدی.
من اصلا و هم متاسفانم نیما چون کم است.
د بدخشان د امنیت قمندانې ویان سناوله روحانی هم په دې بریدونو کې امنیتي ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبل خبره کړې ده خو د دقیق شمیر په اړه معلومات نه دی ورکړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په کابل کې د امریکا شارج دافیر راس ویلسن وایي هیواد په افغانستان کې پر خبریالانو بریدونه په کلکه غندي او د دې هیواد د راتلونکي لپاره ازادي او خپلواکي رسنۍ مهمې بولي. راس ویلسن نن پر خپل ټویټر باندې دا خبره کړې ده. هغه لیکلي چې پرون د افغانستان د آزاد رسنۍ او لمشانو او استادو سره پر خبریالانو د ورستي بریدونو او غواښونو په اړه بحث کړی دی. د ویلسن خبره په کابل کې د امریکا سفارت به د رسنۍ او خبریالانو د امنیت ټینګښت په چارو کې ورشکیل سي خو څو ډاډمن سي چې خپلواکي رسنۍ چې د افغان دیموکراسي لپاره مهم دي په دې هیواد کې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي. افغانستان د خبریالانو د نه خوندیتوب لاړخه په نړیواله سطحه پنځم ناامن هیواد بلل شوی دی. په ورستي پېښه کې د نوومبر پر 12مه د هلمند په لشکرګاه ښار کې د ازادي رادیو خبريال محمد الیاس دایی په یو بمی چاودنه کې چې د په موټر کې ځای پر ځای شوی وو ووژل شو. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمیدو تر اعلان وروسته د برېټانیا دفاع وزارت هم ویلي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر راکموي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د برېټانیا دفاع وزیر بن والیس په دې اړه نن څرګندونې کړې دي خو وایي چې هیواد د افغانستان او امریکا سره کار کوي چې د دې هیواد امنیت خوندي سي. د امریکا دفاع وزیر د سې شنبه په ورځ خبر ورکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سپارښتنه کړې چې د راتلونکي کال د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر له 3500 سوڅخه 2500 ته رقم کړی. د بریتانیا دفاع وزیر هم ویلي چې په دې مرحله کې امریکا خپل ټول سرتیري له افغانستان څخه نه باسي او په وینا یې بریتانیا به هم دا کار ونه کړي. زموږ اخلاق آزادۍ راډیو هغه ودونه چې په خپل منځو کې استخباراتي معلومات تبادله کوي چین تورن کړی چې د هانګ کانګ په پارلمان کې د دیموکراسي پلوه غړیو په لری کېدو سره د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه کړې ده. د امریکا متحده ایالات، بریتانیا، استرالیا، کاناډا او نیوزیلند په دغه هیوادونو کې راځي. همدې هیوادونو د نومبر پر 13 ویل چې د چین لخوا نوي وضع شوي مقررات په حقیقت کې د منتقدینو د اواز چپول دي. په دې نوي مقرراتو کې د هانګ کانګ د پارلمان یو شمېر غړي د نوماندۍ پر شرایطو برابر نه دي بلل شوي. دغه هیوادونو له پیکنګ څخه غوښتي چې دا پریکړه بیرته وګرځوي. هانګ کانګ تر 1990 کال پورې د بریتانیا مستعمره وه او په دې کال کې د یو تړون له مخې بیرته چین ته وسپارل شو، خو په دې تړون کې د یو دولت او دوو سیستمونو موضوع ذکر شوی وه. په دې معنا چې هانګ کانګ په کور دننه خپلواکۍ درلودلی سي. د هانګ کانګ سیمه ییزو چارواکو تېر اونۍ د اپوزیسیون څلور غړي وروسته له دندې لرې کړل چې چین ورته د اعتراضونو د چپولو لپاره نوي صلاحیتونه ورکړل. او اروپایي ټولنې په ناګورنو قرباغ او شاوخوا سیمو کې د جګړو د ختمېدو هرکلی کړی. د اروپایي ټولنې په یو اعلامیه کې راغلي چې د ځاني تلفاتو د مخنیوي لپاره باید د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ د اوربند موافقه د ټولو اړخونو لخوا رعایت سي. دا موافقه د روسیې په منځګړي توپ سره وه. د خبرونو پای.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل مر د تودوخې لوړه درجه ته ټیټه منفی شپږ. هرات مر د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 2. مزار شریف اسمان درک د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 2. کندهار مر د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 12. جلال آباد مر د تودوخې لوړه درجه 5 ټیټه 6.
دا ازادي رادیو ده. د پاکستان صدر اعظم وای د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري کوي.
دلته زما در اتک هدف دا دی چې په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی او د پاکستان خلک هم په اړه اندېښمن دي. موږ هم سوله غواړو.
دا هم وری چې د استرالیا ځینې سرتیري په افغانستان کې د ملکی افغانانو په وژنه تورن شوي.
واړو په ګړندی خپلواک شکل سره باید هغه کسان چې په دغو جنگی جرمونو باندې تورن شوي دي جنایي شکل باندې تحقیق ترنه وشي.
دا هم وری چې د کورونې چارو وزارت وی دی لیاستي او یماس یوش د قتل دوسی په جدیت څېړل کیږي. د پاکستان صدر اعظم وایي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې به همکاري وکړي. عمران خان دا خبره نن کابل ته د سفر پر مهال کړې ده. تفصیل له فیروزی عزیزینه.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان کابل ته د سفر پر مهال له افغان لوري سره په افغان سولې پروسه کې د همکارۍ ژمنه بیا تازه کړه. عمران خان د پنځمه پورس په کابل کې تر رسیدو وروسته په جمهوری ریاست کې له ولسمشر غنی سره په ګډ خبری کانفرنس کې وویل په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې افغانستان کې تاوتریخوالی ډیر سوی. نوموړي وویل چې په دې وخت کې کابل ته د سفر هدف افغان لوري ته د همکارۍ د ډاډ ورکول دي.
دلته زما در اتک هدف دا دی چې په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی او د پاکستان خلک هم په اړه اندېښمن دي. موږ هم سوله غواړو. څلور لسیزې کېږي چې تاسو له تاوتریخوالی ځورېږي. پاکستان هر هغه څه به وکړي چې په وسه یې کېږي تر څو تاوتریخوالی پای ته ورسیږي.
What you are feeling in Afghanistan that we want peace.
Imran Khan وویل چې د پاکستان اکثر قبایل سیمه د افغانستان له جګړو اغیزمنې دي او غواړي چې دلته سوله راسي. عمران خان وویل چې دوی به له افغانستان سره خپل هر اړخیز اړیکې لا پیاوړې کړي. نوموړي د سوداګرۍ او پانګونې په چارو کې د سلاکار عبدالرزاق داوود په مشرۍ کابل ته د پاکستاني پلاوی دراتک ته اشاره وکړه چې په دې موده کې د ترانزیټي اړیکو ترڅنګ په ګڼو نور اقتصادي مهم مسایلو باندې ګټور بحثونه شوي دي. د پانګونې په چارو کې د عمران خان د سلاکار عبدالرزاق په مشرۍ پلاوی درې ورځې وړاندې کابل ته را رسیدلی و. په ورته وخت کې افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په همدې ګډ کانفرنس کې بیا د ښاغلي عمران خان سفر کابل ته په اوسني وخت کې مهم وباله. ښاغلي غنی وویل په افغانستان کې نور تاوتریخوالی د زغم وړ نه دی او پایدارې سولې ته د رسیدو په برخه کې د پاکستان همکاري اړینه ده.
تاوتریخواله نور د منلو نه دی. موږ یوې داسې پایدارې سولې ته چې د اساسي قانون له مخې وي غوښتونکي یو. د افغانستان خلک د اوربند غوښتونکي دي. موږ د داسې سیاست چې له مخې جوړ جاړی وشي منونکي یو. د تاسو دا سفر به د راتلونکي لپاره خورا مهم وي.
is the way to the future.
ولسمشر غنی یاد کړ چې دای به هم پاکستان ته یو سفر ولدی خو د دقیق وخت په اړه څونه وویل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په لومړي ځل کابل ته په داسې وخت کې سفر کوي چې په دوحه کې افغان حکومت او د طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ د سولې خبرې په ټپه ولاړ حالات سره مخ شوی دي. پاکستان تر دې وړاندې هم په وار وار د افغان سولې په برخه کې د مرستې او همکارۍ سینه ډبولې، خو نیوکې داري چې دغه هیواد خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. خو وبلیدل سي چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دغه سفر کابل ته د سولې په پروسه کې څومره ګټوره تمامیدای سي. فیروز عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کورنۍ چارو وزارت وی دی لیاستی او یماس یواش د قتل دوسیه په جدیت تدودی لخوا څیړل کیږي. د تلو تلویزیون د پخوانی ویان سیا یماس یواش پلار وی چې که په افغانستان کې دا مسله حل نسی نړیوالو محکمو ته مراجعه کوي. رحمت الله افغان راپور راکوي.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت د ازادي راډیو د خبريال الیاس تای او د تلو نیوز د پخوانی ویان یماسیا وش د قتل دوسیو ته د ژر رسیدنې خبره کوي. دغه وزارت وایي چې د خبريالانو، مدني فعالانو او د ولسی وګړو ژوند ورته لومړیتوب لري او په هر برخه کې چې د ګواښ احساس کوي دغه وزارت به اقدام وکړي. د کورونا چارو وزارت ویان طارق عادیان:
دا قضیه زموږ په کشفی او استخباراتي برخو کې تر څېړنو لاندې دي. څو هغه عاملین چې مستقیم په دغه قضیو کې لاس لري تشخیص او وینیسو یا یې وټکو.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت دغه قضیو ته داسې مهال د رسیدنې خبره کوي چې د یماسیا وش پلار وای کچېری د وژل سوي زوی دوسیه ونه چړل سي دا حالین لا هغه کار کې نړیوالې محکمې ته به مراجعه وکړي. هغه محکمه چې 193 هیوادونو غړیتوب لري او په نړیواله کچه فعالیت کوي. داود سیاوش په یو لیکي لیکي: کچېری دولت غواړي د تیرو 16 کلونو په څیر د یماسیا وش دوسیه د کومې خونې په تخچه کې کیږدي، زه ځان ته د حق ورکوم چې د لاه نړیوالې محکمې ته شکایت وکړم. داود سیاوش په دغه شکایت لیکي د زوی دوسیه ته د رسیدنې په برخه کې د افغانستان بانک په کارکونکو هم انتقاد کوي او لیکي چې یما سیاوش په دغه بانک کې له څو اونیو کار کولو وروسته په مرموز ډول وژل سوی. د نوموړي په وینا په هغه موټر کې چې زوی یې پکې وژل سوی د افغانستان بانک پورې اړه درلوده او په موټر کې د سیګنالونو د رد مجهز سیستم هم موجود و. نوموړي حکومت ته یوه میاشت وخت ورکړل چې د یماس یا وش د قتل عاملین د پیدا کړي، کنه په وینا یې حکومت به د زوی قاتل وي. حتی مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان بانک نظر هم را واخلو، خو له مقررو تماسونو وروسته بیا هم بریالي نسو. یماس یا وش نږدې 2 اونۍ وړاندې د کابل ښار په 9 ناحیه کې د افغانستان بانک له 2 کارکونکو سره په مین چاودنه کې ووژل سو. له دې پیښې 4 ورځې وروسته په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی په ورته پیښه کې ووژل سو. تر اوسه هیڅ کومې ډلې یا کس د دغو وژنو مسؤلیت نه دی منلی.
د وی څېړنې موندنې ښیي چې ځینو استرالیایي ځواکونو په افغانستان کې 9 ملکي افغانان په لوی لاس وژلې دي. د استرالیا دفاع وزارت د دغه راپور له تایید سره وایي چې د خپلو ځواکونو دغه ډول کړنې د دوی لپاره د منلو وړ نه دي. فیروزه عزیزي او نور تفصیل.
هغه ځواکونه چې افغانستان ته د ملکیانو د ژوند خوندیتوب لپاره رالیږل شوي وو اوس په بېرحمانه او قصدي وزنو تورن دي. یو استرالیایي قاضي استیناف محکمه کې دغه تور تحلیل کړی او موندلی دي چې په افغانستان کې د کمانډو او هوایی ځانګړو استرالیایي ځواکونو له لوري ملکیان وژل شوي او یا هم شکنجه شوي دي. د استرالیا لوی درستیز انګوس کمبل په یو خبري ناسته کې چې په کمبرا کې رویټرز خبری آژانس پوښښ ورکوه، د استرالیا د ځواکونو له لورې په افغانستان کې د 9 افغان ملکیانو دغه وزنه تایید کړه او دای شرمونکي وبلله.
قاضی بریټون د تورونو 50 موضوعات او پیښې وڅېړلې. هغه موندلې چې کره معلومات شته چې دا ثابتوي چې 9 افغانان په 30 پیښو کې وژل شوي. دوی د 15 هغو ځانګړو استرالیوي ځواکونو له لورې چې ډیری د هوایي ځانګړي ځواک برخه وه وژل شوي دي.
د د دغه راپور په یو برخه کې راغلی چې آن د دغو استرالیایي سرتیرو قمندانانو د جګړو په میدان کې دوی ته امر کاوه تر څو یو ملکی افغان ونیسي او د لومړنۍ وزنې په توګه یې هدف وګرځوي. ښاغلی کمبل دا هم ویلي چې د دغو افغان ملکیانو او بندیانو وزل په هیڅ صورت د منلو نه دي.
زه د استرالیا د دفاعي ځواکونو په استازیتوب د هر هغه ناسم کار له امله چې د استرالیایي ځواکونو له لورې ترسره شوي په صمیمانه واضح ډول له افغانانو بخښنه غواړم.
د استرالیا لومړی وزیر او د بهرنیو چارو وزیر هم د دغه پیښې په اړه بخښنه غوښتې ده. دغه راپور د یو استرالیایي قاضي پاول بریرتون د موندنو له مخې برابر سوی. نوموړی له 2005 تر 2016 کال ګمارل سوی و چې 25,000 عکسونه او 40,000 سندونه وڅېړي. د ښاغلي بریرتون کاري ډلې په دغه څېړنو کې له 423 شاهدانو سره خبرې کړې او موندلې دي چې آن ځینې 14 کلن ځوانان او یو شمېر بزګر هم د هغو کسانو په ډله کې و چې غاړې یې په تارونو پرې سوي دي. د دغه راپور په یوه برخه کې لیکل سوي چې اکثره دغه ملکیان بندیان و خو جنگیالی نه و او یا هم داسې کسان و چې له جګړو یې لاس اخیستی و. بریرتون د استرالیایي ځانګړي ځواکونو دغه کار د جنگي جرمونو برخه ننګونکې او ژور خیانت بللی او غوښتنه یې کړې چې د غوسرتیرو ترې سزا او د قربانیانو کورنۍ ته د جبران د خسارې وسي. نوموړي ویلي چې د دغو تورنو سرتیرو یو شمېر اوس هم د امنیتي ځواکونو په لیکو کې دي او په خبره یې 19 تنه یې دا مهال په افغانستان کې دي چې باید تر څارنې لاندې ونیول سي. دغه راپور خبرګونونه هم درلودل. په استرالیا کې د بشري حقونو نړیوال سازمان ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې دغه خبر بوګنوونکی بللی او د استرالیا له دولت نه یې غوښتنه کړې چې د دغو سرتیرو جنګي جرمونه دې په بیړني ډول وڅاري. ماهر مومن د دغه سازمان یو غړی:
دغه خبر دغه منګه ډیر زړه بوګنوونکی ګورو او د دې په نتیجه کې منګه غواړو په ګړندی خپلواک شکل سره باید هغه کسان چې په دغو جنگی جرمونو باندې تورن شوی دي جنایی شکل باندې تحقیق ترنه وشي.
خو د افغانستان د حکومت غوښتنه څه ده؟ د جمهور رئیس مرستیال ویان دوا خان میناپال:
افغانستان د حکومت غوښتنه واضح ده چې په دغو جنگی جنایاتو ته باید رسیدګي وشي او دا باید وڅېړل شي او د قانون په رڼا کې هغه کسان چې دا جنایت کړی دي هغوی ته باید سزا ورکړل شي.
فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
باور غورزنګ په ننګرهار کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د پایل اعلان وکړ. دوی نن په ننګرهار کې سره راغونډ شوي. سهار ګل امیرزا یو نور تفصیل.
باور غورزنګ په افغان حکومت کې د ګډوډۍ او د داعش او طالب اسلوالو د جګړو، د افغان سیاسینو د ناسمو مبارزو او په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنو پر وړاندې د یو شان مبارزې خبرداری ورکړ. د دغه غورزنګ سلګونو پلویانو د خپل مبارزو پیل له ننګرهار وکړ او په خبره چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې به لوی غونډې وکړي. د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد افغان حکومت تورن کړ چې ګوندې له ولسوالۍ نیولې تر وزارتونو د جګړو په توداولو او دوام کې لاس لري او په خبره یې چې ځکه یې پر وخت تدابیر نه نیسي. د ویل چې باور غورزنګ به د خلکو د حقونو ترلاسه کولو لپاره په ټولو ولایتونو کې ګامونه پورته کوي او ستونزو ته به رسیدنه کوي.
باور غورزنګ بدل ته ادرس لري که د هر چا سره ظلم کوي، کله چا پیسې اخیستل کیږي، کوڅوک زورول کیږي، د باور غورزنګ د ادرس ته راځي، کو والی وي که رئیس وي که مدیر وي که عامر وي، هغه به دا ستونزه حل کړي که نه دروازې به بندي. که یې موږ غوښتنه نامشروع عدلي او قضایي ادارې نه کوي.
باور غورزنګ چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې رامنځته شو، له هماغه وخته یې د ننګرهار په مرکز ولسوالیو کې د خلکو د ملاتړ جذبولو لپاره خپلې چارې پیل کړې. په دې اړه د جوړې شوې غونډې ګډونوالو هم د باور غورزنګ له پیل شوې مبارزې ملاتړ وکړ او ټینګار یې وکړ چې نور به د خپلو حقونو غوښتنه په خپله کوي. دوی ویل دوی وروسته به په ګډه او یو ځای په هیواد کې د ناامنۍ، فساد، ګډوډیو او ناانډولیو د ډېروالي پر وړاندې مبارزه کوي.
په هیواد کې شته ناامنۍ، بې عدالتۍ، تبعیض، نیپوټیزم او د انحصار پر ضد راټول شوي یو. نامنی اوش تر رسیدلی حکومت یوازې تمثیلی کارونه کوي او لس مظلوم او محکوم ده.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستۍ کې له یوې خوا سولې ته د خلکو هیلې ډېرې شوې او د جګړې لښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه کوي، خو ورسره سم د هیواد په لشلو زیاتو ولایتونو کې د جګړې سنګرونه تاوده شوي دي. د افغان جګړې دوه سترې خواوې افغان حکومت او وسلوال طالبان د قطر په مرکز دوحه کې د سولې په نیت په خبرو بوختي، خو تر دې دمه یې کومه پایله نه ده ورکړې. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. کندهار کې شوزو ته د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي په ودونو کې د لوړ او مصارفو او نورو ناوړه دودونو پر ضد عامه پوهاوي کمپاین پیل شوی دی. شزي دغه ډول پروګرامونه مهم ګڼي. صادق رښتینی تفصیل لري.
په دې ټولګي کې چې شاوخوا دیشتنی د پاخه عمر میرمنې ناستې دي، یو ښوونکی ورته د کورنۍ مسایلو اړوند عامه پوهاوی ورکوي.
د ماشومان هم مزوروي موهي، خصوصا تاسو محترم میندو څخه هیله کوم چې ماشومان مو په ډېر مینه باندې تربیه کوي.
په دغه عامه پوهاوي کې میرمنو ته ښودل کیږي چې څرنګه په خپلو کورونو کې د ماشومانو د زورونې مخه ونیسي، په کورونو کې تاوتریخوالی نکړي او خپل نارینه و هڅوي چې په ودونو کې لوړ مصارف کم او لوړ ولور وانخلي. د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي د عامه پوهاوي د دغه پروګرام شوونکې سهیلا صافی پر دغه ټولنیزو موضوعاتو د کورنۍ پوهاول ډیر مهم بولي.
هدف مو د واده مراسمو چې ډیر مصارف پکې نه باید وشي، ولور چې ډیره غټه مسله ده، موضوع ده او ډیر مشکل ساز ده چې نن سبا په زموږ په ملاقات کې نو ډیر ولول نه باید واخیستل شي او ښځو ته مهر تعین شي. ښځې باید خپل په حقوقو پوه شي او مهر تعین شي او هغوی خپل حق نه دفاع وکړي.
ولور هغه دودیزه بیه یا پیسو ته ویل کیږي چې د ناوی پلار وروڼه یا خپلوان یې د زوم له کورنۍ اخلي. د افغانستان په جنوبي سیمو کې د ولور د ټاکلو صلاحیت ډېر کله د نارینه وو په لاس کې وي، خو څلوېښت کلنه پلوشه وایي میرمنې کولی سي د لوړ ولور په مخنیوي کې خپلو نارینه وو ته نظر ورکړي او خپل راتلونکی ژوند د کورنۍ تاوتریخوالي وژغوري. یو باور دادی چې لوړ ولور او په ودونو کې لوړ مصارف ډېر کله د کورنۍ تاوتریخوالي لامل کیږي. پنځه دېرش کلنه نادیا چې د عامه پوهاوي په دغه پروګرام کې ګډون کړی وایي تعلیم او زده کړه د کورنۍ ستونزو د حل یوازینۍ لار ده.
سل فیصد زه په دې مطمئن یم چې مثال څوک چې تعلیم ولري، زده کړه وکړي، پوهه یې داسې دغه نه ځینې کیږي، تاوتریخوالی انشاءالله بره مخ پر خدمت دود په یو فامیل یو مثال یعنی نارینه یا ښځینه چې پوهه یې زده کړه کوي هغه دغه نه لري، تاوتریخوالی نه کوي.
په عین وخت کې د کندهار د ښځو چارو رئیس رقیه چکسی وایي د عامه پوهاوي دغه پروګرام د کندهار ښار په ټولو ناحیو او دولس ولسوالیو کې د سلګونو نارینه او ښځینه رضاکارانو لخوا ترسره کیږي.
ولسوالی کې سل سلطنت چې پنځوس نارینه پنځوس ښځینه ځکه مو نارینه زموږ سره په دې پروګرام کې سره داخل کړي دي چې موږ تحقیق یې څېړنو په اساس چې معلومه شوې ده په اکثره مسایلو کې زموږ ورونه زموږ سره شریک دي. اکثره د تاوتریخوالي په موضوعاتو کې زموږ ورونه داخل دي، نو ځکه موږ غوښتل چې زموږ ورونه یا زموږ نارینه هم د ښځو د حقونو څخه د اسلام له نظره د قانون له نظره دوی آګاهي پیدا کړي تر څو دغه حقونه پر نظر په کتو سره په مراد کېدو سره تر څو په کورنۍ کې د تاوتریخوالي کچه مو راټیټه کړو.
په افغاني ټولنه کې ناسم رواجونه او ټیټ اقتصاد د لامل سوي چې یو شمېر کورنۍ ډېر کله خپل نجونې په ولور ورکړي او د ولور په هغه پیسو خپلې اړتیاوې پوره کړي.
بلخو په لغمان کې ځینې ښځینه فعالانې او جنګ ځپلې ښځې وایي چې د ښځو د حقونو محدودیت ورته د منلو وړ نه دی. دوی وایي چې زده کړې او کار کول یې د حقونو په برخه کې سری کرښې دي چې هیڅ کله به ورڅخه ترشه نه سي. سهار ګل میرزایی په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
که څه هم په دې وروستیو کې سولې ته د رسېدو لپاره د افغانانو هیلې نسبي زیاتې شوې وي، خو په هیواد کې وروستیو نامنیو او تاوتریخوالي یو ځل بیا اندېښنې راټوکولې دي. د قطر په مرکز دوحه کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د پلاو د ناستې ځنډنې برخلیک هم افغان میرمنې اندېښمنې کړې دي. د لغمان اوسیدونکي خزینه فعاله وږمه وایي هغه سوله چې د ښځو حقونو ته پکې درناوی وي غواړي، خو اجازه نه ورکوي چې تیری شل کلن لاست راوڑن ایل لاس ووزی
خزینو دغا پا نون نسکلونو که چی دغا پرمختگی کرده ده تبدیج پور را رسی دلی دی او مخی را غلی دی نو کتواری چی دخزو حقوق او محدودیتی تر خولاندی که نمون دست سوله نوارو ولی او مرمونم حق لری چی خپل حق واری او حقی تر خولاندی نسی
ده لغمان وسیدون که سنا بیاوایی ده خزو لپارا کار کول او زدکری ده دوی هاگ حقون دی چی په هیڅ وجه ترې تیرېدونکي نه دي
د طالبانو د حکومت سره هیله لرو چې صلح راشي ځکه خو لکه زیات زیان راغلی او کدی د غوړ چې زمونږ په تر څو موږ پرمختګ کړی د دې لپاره د صلح باندې چې دا کار کې وشي او دا موږ ورسره نه منو موږ نه غوړ چې دا کار پدې کې مست شي
دا په داسې حال کې دا چې لتی روشا او خو دو میاشتو راهیسې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو مذاکراتي پلاوی په دوحه کې په خبرو بوخت دي چې لا کومې پایلې ته نه دي رسیدلي که څه هم دغه مذاکراتي پلاوو د ښځو د حقونو په اړه لا ځانګړی بحث نه دی کړی خو لغمان میشتې مېرمنې د سوری په مذاکراتو کې د ښځو د حقونو په برخه کې د یوه روښانه دریځ ګونګوالي د خپلو اولادونو راتلونکې ته اندېښمنې کړي دي درې څلوېښت کلنه زهره علي شنګۍ چې وروستیو ناخوالو ترې د ژوند ملګری اخیستی او د اوو بچیانو سرپرسته ده ناهیلي شوې ده او وایي د ښځې په نوم له هیڅ حقه نه ده برخمنه شوې او له همدې کبله یې د خپلو لوڼو راتلونکي ته اندېښمنه ده زهره وایي د اولادونو مشران هغه یې لوڼې دي او که په هیواد کې جنګ جګړې ورکې او سوله ډاډمنه شي نو اجازه به ورکړي څو زده کړې وکړي او روښانه راتلونکی ولري
د ما ژوند کې به دا بدلون راشي چې په آرام آرامتیا به سي جنګ جګړې به بس سي ډز ډز به بس سي دماکې به بس سي د ما بچي به تعلیم وکړي خپل د وطن ته به د مونږ زړه سي هغه سي سر به مورته ټیټ سي او خوشحاله به سي او ژوند او زندگی ښایسته به سي
ولسمشر اشرف غنی د دوهم ځل لپاره تر ولسمشر کېدو وروسته ننګرهار ته په خپل لومړني سفر کې له ختیځ میشتو میرمنو سره ژمنه کړې وه چې د سولې په خبرو کې به د ښځو له ټولو هغو حقونو چې اسلام او اساسي قانون ورکړي ملاتړ کوي طالبانو که څه هم د سولې په پروسه او مرکچي ټیم کې هیڅ ښځې ته ځای نه دی ورکړی خو ټینګار یې کړی چې د دوی په خبره د اسلام په چوکاټ کې د ښځو د حقونو تامین ته ژمن دي طالبانو په نویمه لسیزه کې د خپلې واکمنۍ پر مهال د ښځو پر زده کړو او کار بندیز لګولی و سحر ګل میرزا ازادي راډیو لغمان
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د ازادي راډیو د دې خبری مجلې ورستای مطلب را خپل په امریکا کې چاکنیز چارواکي وایي د ولسمشرۍ ټاکنو د ټولو هغو رایو د بیا شمیرنې نتیجې به چې په جورجیا ایالت کې اچول سوې وي نن پر سیمه ییز وخت ناوخته خپرې سي نور تفصیل له داوود جنبشنه
د جورجیا ایالتي منشي براد رافنسبرګر سی ان ان شبکې ته ویلي اټکل نه کوي چې په پای کې به له دې رای شمیرنې عمومي نتیجه واوړي د ایالت د ټاکنی سیستم مدیر گابریل سترلینګ پرون د نومبر په 13مه خبریالانو ته وویل چې بیا شمیرنه ښایي دغه راز د ټرمپ د نامستندو ادعاو لپاره هم چې ګنې پراخه درغلي شوې ده کوم شواهد رابرسیره نه کړي د هغه په وینا ولسمشر ټرمپ ته په دې اړه ناسم معلومات ورکړ شوي دي سترلینګ ویل چې د نومبر د 13مې تر سهاره لاسي بیا شمیرنې وښوده چې د بایډن مخکېوالی نږدې 14 رایې ټیټ شوی او 2021 رایو ته لوېدلی دی مخکې یې رایې 14,150 بلل شوې وې جورجیا له هغو څو ایالتونو څخه یو دی چې د ټرمپ ټاکنیز کمپاین پکې د رایو پایلې ننګولي دي په ویسکانسن ایالت کې ټاکنیزو چارواکو پرون د نومبر په 13مه وویل په دغه ایالت کې د رایو قسمی بیا شمیرنه چې د ټرمپ ټاکنیزې ډلې یې غوښتنه کړې وه سبا د نومبر په 20مه پیلېږي خو اټکل نه دی چې د رایو عمومي پایله دې په څټ واوړي د ایالت د ټاکنو کمیسیون وویل په هغو دوو ټاکنیزو حوزو کې بچې ډیموکراتان پکې بیخي ډیر دي د رایو بیا شمیرنه له دې وروسته بیا پیل کړي چې د ټرمپ ټاکنیزې ډلې یې د لګښت $3 میلیونه ورکړل دغه بیا شمیرنه به په څو ورځو کې بشپړه شي بایدن په ویسکانسن ایالت کې د څه باندې 20,000 رایو په توپیر ګټونکی بلل شوی دی ټرمپ دا اونۍ په خپل مهالویش کې کومه عمومي غونډه نه لري خو خپل قهر یې پر ټویټر سوړ کړی او د پخوا غوندې یې خپلو دې نامستندو ادعاو ته دوام ورکړی چې ټاکنو کې د ده خلاف تقلب شوی دی د نومبر د 3مې نیټې ټاکنو کې د ماتې له منلو د ټرمپ ډډې کولو نوې ادارې ته د چارو د لیږد مخه نیولې او د کورونا ویروس وبا د مقابلې لپاره د بایدن هلې ځلې له خنډ سره مخامخ کړي دي. خو د ټرمپ ټاکنیزې ډلې او د جمهوري پال ګوند یو شمېر پلویانو ویلي چې دی د رایو د بیا شمېرنې او محکمو ته د دعوو د وړاندې کولو حق لري، خو له ټاکنو سره تړلو نږدې ټولو دعوو یې څه بری نه درلود.